امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه لومړی خبری خبرونه اوري د پروګرام په پیل کې د دې وخت تازه خبرونه اوري
قدر منوریدونکو السلام علیکم د عراق د فوز ول ور رتبه کمانډان ویل دي چې د غوی عسکرو د موصل د خار په لویدیس کې د خپل عملیاتو په وخت کې د داعش تر ډلې د ملیشو سره سخت نښتې هم کړې دي د عراق د پولیسو د کمانډو قواو د کمانډان بریډ جنرال حیدر المستوری ویلي چې د دغو عملیاتو په وخت کې هغوی د داعش د افراطي ډلې د شپږو موټر بمونو چاودنې د هغوی عسکرو ته د رسیدلو نه مخکې خونسا کړي دي هغه دا هم ویلې دي چې د دوی قواو اوس په دغو ملیشو پسې کور په کور تلاشي هم شروع کړې ده پرون د یک شنبې په ورځ عراقي قواو د موصل د خار په لویدیځ کې د دو شاه په سیمې باندې د دریو خواوو نه حملې پیل کړې دغه سیمه اوس هم د داعش د ملیشو په قبضه کې ده بریډ جنرال موتوري دا هم ویلې دي چې د هغوی قواو اوس د حکومتي دفترونو د ساحې 500 متره ته او بخې 1500 متره ته رسیدلې دي د بشري مرستو د رسولو ادارو ویلې دي چې د سوریې په شمال کې د سختو جنگونو له کبله د هغو سیمونه شپږ شپېته زره خلک د خپل کورونه وتلې دي د کوردانو په مشرۍ د مستقلو قواو نه علاوه د ترکیې د سوریې حکومتي او د حکومت مخالفو قواو ټولو د ترکیې او د سوریې سرحد ته نږدې د هغو سیمو د نیولو دپاره هڅې پیل کړي چې د داعش د ډلې په قبضه کې دي د داعش د مرکز رقا د نیولو په دغې مسابقې کې د سوریې ډیموکراتیک قواوې چې امریکا یې ملاتړ کوي د ټولنه مخکې دي د ملګرو ملتونو او نورو د بشري مرستو ټولنو ویلې دي چې د ترکیې سرحد ته نږدې د الباب په خار باندې د ترکیې او د سوریې د حکومت د مخالفو قواوو د قبضې نه وروستو د هغه خار تقریبا سلویخ زره خلک به کوره شوی دي د تاریخي اثارو یو ماهر ویل دي چې د اسلامي دولت ډلې د سوریې په تاریخ خار تدمور کې د رومن د وختونو د تاریخي ودانۍ ته سخت تاوان رسول دي هغه دا خبره د شنبه پر ورځ هلته د خپل سفر په وخت کې کړې ده د اسلامي دولت ډلې دوه میاشتې مخکې د خار په ناسپی ډول ونیو او دا دویم ځل و چې د سوریې په شپږ کلن جنگ کې د اسلامي دولت ډلې په دغه خار خپل قبضه ټینګه کړې وه ټاکل شوی چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ به نن امریکا ته د مهاجرینو په راتګ د بندیزونو دپاره یو نوی اجرایي فرمان صادر کړي له دې نه مخکې په دې باب د هغه یو فرمان د تطبیق مخه یوې فدرالي محکمې بنده کړې وه د دې هفتې په سر کې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په خپل راپورټ کې ویلي چې دوو ملکونو په تباو د بندیز د لس نه د رقم مستل شوی دی وی فدرالي محکمې د جنوري د میاشتې په 28 نیټې د عراق ایران لیبیا سومالیه سودان سوریه او د یمن په تباو امریکا ته د بندیزونو د سفر د فرمان د تطبیق موقتاً ځنډولی و د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له قوله ویل شوي چې د ټوریزم د مخنیوي دپاره یې امریکا ته د دغو ملکونو په تباو د سفر بندیزونه لګولي دي د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتانیاهو لوړه کړې ده چې د عربو په یوه ښار کې به د هغه سړک نوم بدل کاندي چې د یاسر رفات نوم پرې ایښودل شوی دی په دغه شمالي ښار کې محمد داتاو ویلي دي چې دغه سړک دا 9 کاله کېږي چې په دغه نامه یادیږي هغه دغه خبره د اسرائیلو د یو ټلویزیون سره په خپلې مرکې کې کړې ده هغه دا هم ویلي دي چې په 1994 کال کې یاسر رفات د اسرائیلو صدر اعظم اسحاق رابین او د هغه وخت خارجه وزیر شیمن پروس ټولو په ګډه د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې وه او د کاناډا حکومت ویلي دي چې د دوی هسې داسې پلان نه لري چې د هغو مهاجرینو د مخنیوي دپاره چې د امریکا د متحده ایالاتونه په غیر قانوني توګه د دوی خاورې ته راوړي خپل سرحدونه بند کاندي د کاناډا حکومت ویلي دي چې د دغو مهاجرینو شمیر ډیر زیات نه دی دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ نه واورېدل
درنو اوریدونکو، تاسو د نړۍ او سیمې تازه خبرونه واوریدل. اوس پام وکړئ لومړی مطلب ته. په شمال ختیځو ولایتونو کې د ټلیفون په ذریعه د خلکو ګواښل زیات شوی دی. د موبایل ټلیفون هغه شمیرې چې ګواښ تر کېږي غیر قانوني فعال شوی او استعمالونکي نه وي معلوم. د ګل رحیم نیازمن رپورټ چې د کندوز نه رالیږلې دی تاسو ته دراوړو.
په شمال ختیځو ولایتونو کې په غیر قانوني ډول د موبایل ټلیفونونو فعال شوی شمیرې مخ پر زیاتی دودی او له همدغه ډول شمیرو څخه د جرمونو په ترسره کولو کې ګټه اخیستل کیږي. یو شمیر دولتي مامورین د موسسو کارکونکو او خبريالان هم د غیر قانوني فعال شوو شمیرو څخه تهدیدېږي. په تخار کې د اترا یا مخابراتي تنظیم مشر قیام الدین وایي چې سیم کارت پلورنځي باید جواز ولري او سیم کارتونه باید د استعمالونکي شخص په نامه ثبت شي، خو دغه کارونه په شمال ختیځو ولایتونو کې هغسې نه ترسره کیږي لکه دوی چې غواړي. په تخار کې د اترا مسؤول قیام الدین وقار وایي:
وخت کې ما سیم کارت بدون ثبت رایسر میفروشیم، ما میتونیم توسط از سیم کارت مثلا بعضی اختطافا را اختار از یا دو هزار هم روی از
این که سیم کارتونه له ثبت مخکې پلورل کیږي، د دغه سیم کارتونو استعمالونکي له غیر قانوني فعال شوو شمیرو څخه په تختونو، ګواښونو او نورو جرمونو کې ګټه اخلي. که د موبایل شمیرې رجستر شي نو غیر قانوني استفاده ترې نشي کېدی. هغه زیاتوي چې ځینې سیم کارتونه د بل چا په نامه په جعلي شکل ثبت شوي وي. که د دغه شمیرې استعمالونکي جرم کوي، په بدل کې د امنیتي ارګانونو لخوا بل څوک نیول کیږي. نوموړی زیاتوي چې له جنایي مدیریت څخه ورته له سیم کارت د ناوړه ګټې اخیستنې او د قتل دوسیه ورغلي، خو سیم کارتونه نه دي ثبت شوي چې اصلي مجرم څرګند او قانون ته وسپارل شي. د موبایل ټلیفون د غیر قانوني پلورل کېدو مخه په اسانۍ نشي نیول کېدی، ځکه چې سیم کارت پلورونکي د فوټو کاپي له دوکانونو او عکاسانو څخه د خلکو د تذکرو کاپي او عکسونه اخلي او بیا پرې سیم کارتونه ثبتوي او په بازار کې پلوري. د تخار د جنایي جرمونو د مخنیوي مدیر مصدق الله مظفری وایي چې د غیر قانوني فعال شوو شمیرو څخه د مجرم اسناد په لاس نشي ورتلی.
تر ځای کې به ما ارتباط دره، وخت کې ما به جرایم رسیدګي میکنیم، نمبر تلیفون مزنون کسی که آرزه است دار اهمیت داره.
تر هغه ځایه چې په پولیسو پورې تړاو لري، کله چې د مجرم اسناد څېړل کیږي د عارض د تلیفون شمیره مهمه ده او دوی زیات معلومات د تلیفون له شمیرو څخه په لاس راوړي او د قضیې پر مخوڑلو کې ورسره مرسته کوي. په قندوز کې یو شمیر خبريالان هم لدیان دیخمند چې د نامعلوم شمیرو له خوا غوښل کیږي. په دغه ولایت کې یو تن خبريال او د اف ام رادیو مسول نظیف الله نظیف په اوس ورځو کې په دغه ولایت کې له غیر قانوني فعال شو شمیرو څخه د غوښلو پاړه داسي وایي:
سیم کارتونه په خار کې سرکونو په غاړه یا په دکانونو کې پلورل کیږي، نو کله چې په دغه ډول شمیرو باندې یو څوک وغوښل شي نو هغه اصلي کس یې نه معلومیږي. له همدې بل هغه کسان چې ګواښنه کوي هغه هم په دقیق ډول ان سرګندیږي چې څوک دي.
هر کال د شمال ختیځ ولایتونو په ګډون د هیواد په ټولو ولایتونو کې په زرګونو غیر قانوني سیم کارتونه پلورل کیږي چې د بیلابیلو جرمونو په ترسره کولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د قندهار د خزو چارو ریاست او د ولایتي شورا غړي وایي چې سکل په دې ولایت د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د هغوی کاري روحیه زیانمنه کړې ده. د خزو د نړیوالو ورځې د لمانځلې یوې غونډې ته خزینه فعالان وویل چې په دې ولایت کې خزینه کارکوونکو یو ستونزمن
په کندهار کې د یو کال په ترڅ کې د میرمنو په وړاندې د تشدد د ټولو پیښو شمیر 215 ته رسیږي، خو په غلچکوي بریدونو کې د ځینو ښځینه کارکوونکو وژل کېده په دې ولایت کې تر ټولو زیات د اندېښنې وړ مسله بلل کیږي. د کندهار د ښځو چارو ریاست وایي چې د نسبي امنیت او د فعال میرمنو د هڅونې په پایله کې میرمنو په تیرو درې کالو کې کندهار کې په ډیرو ټولنیزو او رسمي چارو کې خپل پراخ حضور ساتلی وو. د ښځو چارو رئیس رقیه اسکزی وایي چې د هوایي چلند ملکی ادارې د 15 ښځینه کارکوونکو ترور او تر هغه مخکې په څلورو نورو پیښو کې په جلا جلا توګه د څلورو نورو میرمنو وژل کېده د میرمنو د فعالیتونو په وړاندې ستر خنډ واقع سو.
زموږ د خویندو وضعیت په کندهار کې په واقعیت سره تل کرو خروج نسبت ډېر ښه مخته تللی و. په دې معنی چې په حقوقي کې موږ وکیل مدافع ښځینه ډېرې کړمې درلودلې یا هم یوه دانه درلودله، اوس تقریبا موږ ښځینه وکیلې صاحبانې لرو، په څرنوالي کې ښځینه څرنواله لرو. په واقعیت کندهار ډېر رونق کړی و، زموږ د خوندو ونډه په دولتي ادارو کې مخته تللی وه چې سږ کال زموږ خوندې ډېرې مایوسې کړلې او ډېرې هم په واقعیت سره غمجنې کړلې په دې حادثې باندې چې زموږ 15 خوندې په یوه ورځ باندې دوی خپلې ټولنې د خدمت په خاطر چې راوتلې وې خپل سرونه قرباني کړله.
د کندهار د ولایتي شورا غړي سرینا پیزي له مرکزی حکومت څخه غواړي چې د کندهار انانوي چاپیریال ته پکتو دي د میرمنو د هڅونې او د هغوی د اقتصادي ژوند سمون لپاره پروګرامونه عملي کړي. نوموړي هم په دې ولایت کې په امنیتي پیښو کې د ځینو ښځینه کارکوونکو وژل کېده مایوسونکي ګڼي او زیاتوي چې د دې حالت د سمون لپاره مرکزی دولت کولای شي چې په ځینو انکشافي پروګرامونو سره د میرمنو له منځخه د ویری روحیه له منځه یوسي.
هغه کارونه او هغه هدفونه چې د میرمنو ټاکلي وو او د سیودم رښتیا کړي وو د فعالیتونه کړي وو اغاز کړي وو هغه ټول سي ډیر پس پاتس وو. خو خوشبختانه نه زوایم چې بیا هم د کندهار پښتني او باغیورو ملت یا میرمنی خپل مبارزه دوام ورکوي. مرکزی حکومت څخه بیا هم یو تقاضا کوم چې هغه میرمنی په کور کې ناس دي یا هم د متصلات د بهیر څخه برخستې وي د هغو لپاره یو خاص یو پروګرام جوړ تر څو دی وکول سي چې راسي وټولن ته په مستقیم یا غیر مستقیم شکل باندې فعالیت سره کې.
د شوزو د نړیوال ورځی سر پریو وخت د کندهار په عالم میرمنو د شوزو په ابتکار د یو خصوصي شوونځي پرانیسته هم وکړه چې د تدریس په شمول یې ټولي چاري د میرمنو له لوري مختوړل کیږي. د دې مرکز مشر شوونکې پروانه وایي چې غواړي د میرمنو په مدیریت او تدریس سره د شوزینه زکونکو د تعلیم په ډګر کې د شوزو لوړ ظرفیت ثابت کړي. عمومي باور دادی چې د جنوبی ولایتونو په دودیزه ټولنه کې د امنیتي ستونزو ترڅنګ ډیری کورنۍ لا هم چاپیریال دې ته برابر نه ګڼي چې خپل د کورنۍ ښځینه غړو ته په ټولو برخو کې د فعالیت اجازه ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د نورستان ولایت په نورګرام او دواب ولسوالیو کې ځینې ښوونکي وایي چې د تیرو 15 میاشتو راهیسې معاشونه نه دی اخیستي او دې چارو له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. ځای چارواکي دغه ستونزه د بودیجې کمښت ګڼي، خو د پوهنې وزارت وایي ستونزه په ولایت کې ده. زبی الله غازی په دې حقله رپورټ را لېږلې.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د خوانزو خون کې وایي حکومت د تیرو 15 میاشتو د تنخواه یو ټنګم نه دی ورکړی او تر اوسه په دې نه دی خبر چې د معاش د ځنډ ستونزه په کوم ځای کې ده. عبدالباقی د نورګرام پننګراج لیسه کې خون کېده. هغه وایي د ډیرو ولسوالو خونکو ته تنخوا رسیدلې، خو دوی هر ورځ په دې هیله تدریس کوي چې ګوندې حقي ور ورسی.
دې نبر تقریبا په کیلومتر او 30 کیلومتر نام زیات دواب مکتب ته ورکړ شوی، مدیریت معرف ته. هغه نبر منډول ته ورکړ شوی دا د ننګراج د لیسو ته بیخي 1 روپۍ د میزان را دی خانه دی ورکړ شوی. مونږ په دې نه پوهیږو چې دې څه مشکل مونږ سره ایجاد دی، مونږ ته دا مخفل حق نه راکی.
د ننګراج د نجونو د لیسې ښوونکي عبدالله حسن وایي د تدریس چارې په مات زړه مخ کې وړي، ځکه نور په کور کلي کې څوک په قرضو سودا هم نه ورکوي.
ټول لوساري پاتې ده، دا لسم ده، د پازو ګورو لسم ده، مربوط دي نورګرام ټول لیسې پاتې دي. مکاتب دوم نه پوهیم، منډول ته ورکړ شوی دی او دوه ته ورکړ شوی دی. ټول حقوق ورکړ شوی دی، جوړ کال دی، مونږ د دوه میاشتې کال پاتې دی او دغه درې میاشتې او دغه هود درې میاشتې نیمه کال دی.
د نورستان د ولایتي شورا رئیس انجنیر سعد الله پیندزوی امریکا غک ته ویل د نورګرام سره سر په زینو نور ولسوالو کې د ماش د نور کرستونځ په ځای پاتې ده. هغه وایي خون کو ته تنخواوي په وخت نه رسینو په خونیز بهیر بد اغیزه کولای شي.
په نورستان کې خو تنها ماش ته منتظر خلک، ک پولیس دی، ک معلم دی، خلکو په وضعیت باندې کاملا منفی تاثیر اچي او بیا هم خلکو اعتماد او اعتبار هم د حکومت غو نظام او قانون پیدا
کی. په نورستان ولایت کې د پوهنې اداره منی چې د خون کو ماشونه پاتې دي، خو وايي دا ستونزه یوازې په نورګرام او دواب ولسوالۍ کې ده. د پوهنې رئیس محمد اسماعیل وایي دغه ستونزه د بودیجې له کمښت رامنځته شوې ده.
بودیجې کمبود د وجه د اخري روبه کې دوی ماشونه پاتې دي، ان شاء الله دې دغه کې به حواله شي. نور څه مشکل نشته، یو اندازه د دغه پاتې د ننګراج د دواف نور کوم خاص مشکل نشته.
خو د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس محمد کبیر اقمل امریکا غک ته ویلي چې د دواب او نورګرام خونکو د تنخوا ستونزه له کابل اواره ده او دغه مشکل لټوه وکي.
اول خو به داسې وي چې د پوهنې مشکل بنوي د پیسو په ورکړه کې، ښایي هلته د مسئله لانجه یا ستونزه وي یا اوسې اداري مشکلات وي. په هر صورت د نورستان ولایت موږ بیا هم تعقیبي مکتوب ورکوو د هر وخت معلمینو ماشونه کې پر دوی پاتې وي دوی د نوي بودیجې نه دا پیسې ورکولای شي او موږ دغه په واسطه نور بودیجه ورلیکو د پوهنې لخوا او د پوهنې د وزارت له مرکزي دفترونو لخوا نه هیڅ ډول مشکل دوی ته نشته او هر ډول اسانتیاوې چې دوی غواړي موږ ورته برابرو.
د نورستان په ولایت کې پخوا هم د ګڼو ښوونکو په ماشونو کې دا ډول ستونزې پیښې شوې او ښوونکي نیوکه کوي چې غږ یې تر غټو چارواکو نه وررسي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
بلغمان کې د نامنیو سربیره بیا هم د پولیو واکسین په سمتوګه ترسره کیږي. په دې ولایت کې د واکسین پاتې شو ماشومان شمیر تر نورو ختیځو ولایتونو بیخي لږ دی. ضیاء الرحمن حسرت د جلال آباد نه رپورټ راکوي.
د لغمان عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالطیف قیومی وایي چې په دې ولایت کې تر اوسه وسلوال طالبان د پولیو واکسینو پر وړاندې خنډ شوي نه دي او د واکسیناتورانو مخې ته ستونزې نشته دي. هغه وایي د دې ولایت په ګوټ ګوټ کې پر جګړیز حالت سربیره بیا هم د پولیو واکسین ترسره کیږي. ډاکټر قیومی زیاته کړه چې دوی هڅه کوي څو هیڅ ماشوم په لغمان کې د پولیو له واکسینه بې برخې پاتې نه شي. هغه وایي د لغمان په ټول ولایت کې د پولیو واکسین ترسره کیږي. یوازې په لیشان ولسوالۍ کې یوه سیمه ده چې یو ځانګړی قوم پکې اوسي. او کور دي یویشت ماشومان پکې دي چې هغوی عزت کوي او هیڅوک نه پرېږدي چې ماشومان یې ورته واکسین کړي. هیڅوک نه پرېږدي، نه ملا امام پرېږدي او نه ښوونکی. هلته همدا یویشت تنه ماشومان هر ځل د پولیو له څاڅکو بې برخې پاتې کیږي. د لغمان اوسیدونکي بیا وایي چې دوی تر اوسه له واکسیناتورانو سره همکاره دي او د دوی مرستې د دې لامل شوي چې ماشومانو ته د واکسینو پر وړاندې خنډونه نشته دي. سیف الرحمن د الینګار ولسوالۍ اوسیدونکی په تړاو وایي
موږ همیشه د واکسین والا سره همکاران یو ځکه چې دا ډیره خطرناکه ناروغي ده. موږ غواړو چې د دې مخنیوي وشي.
دا راز د لغمان اوسیدونکي غواړي چې د دې ولایت دینی عالمان په الیشنګ ولسوالۍ کې هغه محدوده کورنۍ قانع کړي چې تر اوسه یې خپلو کورنیو کې د واکسینو مخنیوی کړی. سلیمان د الیشنګ ولسوالۍ اوسیدونکی دی.
پولیو یو خطرناکه ناروغي ده. د حج او عقاب ریاست باید د الیشنګ خلک د دین له پلوه قانع کړي تر څو خپل ماشومان واکسین کړي.
په لغمان کې د پولیو واکسینو په اړه د خلکو مرستې او د خنډونو نه موجودیت د دې لامل شوی چې په دې ولایت کې د پولیو هیڅ یو مثبته پیښه رامنځته نه شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د جنوبی سودان یو نوی هیواد چې له یو شمیر کړاوونو او ستونزو سره مخامخ دی، خو اوس د دې هیواد ولس د لوږې د ستونزې سره هم مخ شوی دی. د جنوبی سودان د کورنیو ستونزو په اړه پام وکړئ د آشنا ټلویزیون د رپورټ ته.
حکومت او د ملګرو ملتو د مرستو ادارې وایي چې د جګړې، غورځېدونکو اقتصاد، لوړو بیو او د کرنې د کم تولید له امله په ټول هیواد کې د خوړو خوندیتوب موجود نه دی او یو میلیون خلک د لوږې له لاسه لمرک سرا د مخکیدو په حال کې دي.
د مین ټراجيدي اف د
دا ریپورت نن د هغو خلکو په اړه خبر شو چې د خوړو له پلوه خوندې نه دي. غمیزه دانه ده چې د هغو شمیر زیات دی، بلکې ستره غمیزه ده چې د ستونزو د انسانانو له خوا رامنځته شوې ده. دا هغه ستره ټراجيدي ده چې اوس ورسره مخامخ یو.
د قحطۍ شرایط هم دا اوس د هیواد یونیټي ایالت په دوه سیمو کې موجود دی چې له یو سل زر نه زیات خلک یې اغېزمن کړی دي. په ختیځ افریقا کې د خوړو نړیوال سازمان وایاندا چیلس نگرانه وایي چې دې ایالت د هغو مرستندویه کارکوونکو لپاره ستونزې پیدا کړې دي چې هڅه کوي ایسار شوي خلکو ته ځانونه ورسوي او ورسره مرستې وکړي. د جنوبي سودان لسګونه زره خلک د هغې خونړۍ جګړې راهیسې مړه شوي دي چې جمهور رئیس او د هغه مرستیال ته د وفادارو ځواکونو ترمنځ پیل شوې ده. د هغه هیواد شاوخوا 5 میلیونه خلک د خوړو له سخت کموالي سره مخ دي چې دا کله مخې دغه شمیره د جولای تر میاشتې پورې 5.5 میلیونه ته لوړېدلی شي. دا جمین د آشنا تلویزیون امریکا غږ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
ځینې وخت په ژوند کې کوچنیو مسایلو ته پاملرنه د ډیرو لویو تغییراتو سبب ګرځي. یو بیلګې د اولادونو په روزنه کې د نارینو پاملرنه ده. دا هغه څه دي چې په کورنۍ ژوند کې ډیر مهم رول لوبوي. پام وکړئ د ښایستې سعادت رپورټ ته.
که تاسو په جاپان کې یو زیارکښ نارینه یاست، نو د ګډ ژوند د ملګري د موندلو دپاره به وخت ونه لري.
د اوږدې مودې دپاره په کار اختوم، ځان او د ګډ ژوند خوشحالیو ته مې پام نشو ساتلی او د ژوند د ملګري د موندنې لارې چارې مې هم نوې زده. نو ما یو کورس ونیو څو میرمنو دپاره زیاتره جذاب ښکاره شم. په دې کې یوه مسله چې میرمنو ته مهمه ده او په نارینهوو کې دا اخیستل تیر خوښوي، هغه د ماشوم پالنه او ساتنه ده. مثلا د ماشوم پامپر بدلول عادي کار ښکاري، خو دا ښایي هغو لپاره ډېر ګران وي چې تجربه نه لري.
د ایکومین په نوم د پوهنتون بنسټ ایښودونکي وایي چې دوی په توکیو کې میندو پلرونو ته د ماشومانو د ساتنې او پالنې ځانګړي ټولګي لري. هغه وایي دا نارینه یو ډیپلوم هم اخلي چې بیا یې د واده د وړاندیز پر مهال د ژوند د ملګري او یا ملګري په موندلو کې زیاته ورسره مرسته کوي او په سوانیو کې هم د یوه مثبت ټکي په توګه ثبتېږي. په دې برسیره د ماشومانو د مینځلو سمه طریقه او د شیدو او ډوډۍ د ورکولو غوره طریقې هم ورزده کیږي. د دې ترڅنګ د ژوند د ملګري د سم درک او دا چې څنګه مشکلات د خبرو له لارې حل شي او د نورو مهمو ټولنیزو وړتیاو د زده کړې په اړه هم ورسره مرسته کیږي. خیسته سعادت لامی، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د ښځو د حقوقو سرغړونه او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی لا هم په پراخه کچه شته. د ملګرو ملتونو د یوې احصایې له مخې د 80% پورې ښځې په جبري توګه ودول کیږي. د دې ټولو ستونزو په مقابل کې باید څه وشي؟ په دې اړه د وایز یا د معنویت او مساواتو دپاره د ښځو د اسلامي ابتکار په نوم د میرمنو د پیاوړتیا یوه ټولنه کار کوي او هم د دغې ټولنې د مشرې علیا رسولي سره مونږه مرکه کړې.
ویلی شي په افغانستان کې د ښځو وضعیت اوس څنګه حالت کې دی او تاسې خپله څه پلانونه لرئ د پرمختګ دپاره او د قوت موندنې دپاره؟
افغانستان پرمختګ خو ماشاءالله الحمدلله ډېر ښه روان دی او ښځې په تیرو کلو کې د 2013 څخه چې دا پروګرامونه شروع دي موږ سره ډېر پرمختګ معلوم سوی دی، ښکاره کېږي. او اوس په آینده کې موږ دغسې یو ټکنالوژیانو ته ضرورت لرو او موږ دا پلان دی چې موږ باید په اصلي په یو داسې سویه د ښځو سره کومک وسي، نه تنها د ښځو سره بلکې موږ د نارینهو څخه ډېر غوښتنه کوو چې د ښځو سره همکاري وکړي، هغه ښځې سپورټ کړي، راسره راپورته کړي. دا یوازې د ښځو یا دا یوازې د موسسو دغه نه دی کار نه دی، موږ فامیلي غواړو چې ښځې نارینه کوچنیان ټوله باید مخته ولاړ سي.
یعنی دا ټکی په زړه پورې دی چې په ټول مجموعه همکاري سره یو کار مخکې وسي. داسې خیر ویلی شي چې تاسو افغانستان کومو ولایتونو کې یا څومره ولایتونو کې ستاسو مؤسسه فعالیت کوي، څه رقم پروژې لرئ چې تاسو د ښځو د حقوقو لپاره به یادو یا مدني ازادۍ لپاره؟
بله، په تیرو کلو کې موږ په کونړ په بامیان کې ډېر مخته تللي وو، په کابل کې خپله ننګرهار کې په وردکی کندهار کې نو د سنور ولایتونو موږ کوشش کوو چې هر ولایت جلا جلا یا هر
څه ډول پروژې دوی کې لري. د پنځه شپږ ولایت ډیر مهم ځایونه تاسو یاد کړل.
د دې د صحت پاکلو ډیر مهم دی چې د دې د صحت سره باید همکاري وسی او د دې د تعلیم او تربیه په حق له چې دوی باید راپورت سي او د دې سره باید همکاري وسی چې خصوصا هغه شیزی چې من دیدی اولادونه لري د غوسیا ډیر مهم دی چې
اغلی رسولی ماستاسه د دې فعالیت په اړه یو ټکی ذکر کوچ. تاسو د سلامت په نوم باندې د آیفون یو اپلیکیشن لري، سمه ده؟ دا 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 څه شی فعالیت رسوي په داسې وخت کې چې دلته د ټکنالوژۍ د نشتون شکایت هم لري؟
بله، شروع به شاید اسې واجب وي چې خلکو ته معلومیږي افغانستان کې، مګر معلومیږي چې ډېر مخ ته ځي چې هغه شزي ورسره پوس او دغه شزي ډېر یو تلیفون ساده یو تلیفون دي ته معلومیږي چې هغه یو در بل کنیکټ سي یا در بل سره وایي چې دا هغه د دې په دغه ځای په دغه مور ته برابر کړی دي چې دوی باید اساني او د دې سره باید کومک وسی چې سیدی په ویلو ډیره سخت معلومیږي. ما ان شاء الله دا یو ډیر مختتللی او هغه ډیر
یعنی اوس به شاید په خارونو محدود ساحو کې یو پلان کې لري چې دا خور شي نور سیمو ته
ډیر بلې و چې هر شزه او هر هغه یو در بل دی خپل په شزه کې یو در بل دی باید کمیونیکیشن یا دی در بل یو در بل
تماس ونیول شي. ستاسو د خبرې شاید پلویان په دیم ډیری چې په ټولنیزو رسنیو کې نن سبا خزی او نارینه چې افغانستان کې ډیر ډیر فعال دي خپل پیامونه په اسانۍ رسنیو یو اپلیکیشن د آیفون په ذریعه کې د شي ګټه
او زموږ سره دا کمیټمنټ لره خطونه چې راکول سوي دي چې هغه په نه تنها په کورو کې بلکې په وزارتو کې په مؤسسو کې په بزنس په دغه کې موږ سره دا قولونه کړی دي چې شزه به ان شاء الله
ځکه چې ځینې فرهنګي ستونزې چې شته دی کولی شي چې د کور نارینه په دې برخه کې ښځو سره کومک وکړي. په هر صورت یوه بله پوښتنه مې لرله، په دې کې شک نشته چې افغانستان دولت ډیر واضح د ښځو د پرمختګ لپاره ځینې پروګرامونه مطرح کوي، وزارتونه یا خاص ادارې د لپاره کار کوي. تاسو د هغوی سره څومره همغږ استئ په دې پروګرامونو کې او همکاري څومره لرئ که مستقلا خپله تاسو د دغه ښځو د پرمختګ لپاره کار کوئ؟
نه نه، موږ د دې کومک ته بيخي
ضرورت لرئ
لرو. موږ دا یوازې د یو مسې یا د یو ټولنې نه دی، دا باید په ټولنې سره هغه که حکومت یې کرایتي که کورنۍ هغه باید ټول
موږ دا ټول اړخونه مثبت یاد کړل. که یو خپل چون تاسو تازه راغلي یاستئ دا خپل نظر شریک کړئ چې هغه عمده ستونزه څه شی ده چې تاسو په دې ټول کمپین کې ورسره مخاستئ چې د ښځو د حقوقو یا د ښځو د پیاوړتیا دپاره کار کوئ؟
ستونزې ډېرې دي په افغانستان کې، ستونزې ډېرې دي چې مهم یې د صحت په هکله ډېر مهم دی او د ښځو ته چې دغه لاک چې دی یا بند چې دی چې هغه د دوی تعلیم او تربیه نه تنها یوازې په ولایتو کې بلکې په هغه ځایو کې چې دوی ته نه رسیږي صحت یا د دوا یا د موږ ډېر شینونه لرو په دې کې چې باید ښځې ټرین سي، باید خلک ټرین سي چې دغه سره کومک وسي.
زه باید صحت باره کې لږ وروسته شاید په تفصیل خبرې وکړم، راپور به ولرو، خو دا د تعلیم ټکی تاسو ذکر کو. خصوصا لرې پرتو سیمو کې دې ته کوم پروګرام لري چې حکومت څنګه وکړي چې د لرې پرتو سیمو کنجونو ته د تعلیم زمینه جوړه کړي، خصوصا ابتدایا؟
موږ په نظر کې ډېر دی او موږ سره دا سی ویل سی ویجی چې هغه د شوزو سره تعلیم او تربیه د صحت نه ورسره د ډیر مهمه ده. ان شاء الله موږ به دې کې کوشش کوو چې
زکه چې تعلیم اساس د ټولو مدني حقوقو ده. څنګه کنه مننه اغلی نوریه رسولی، تاسو نه ډیره مننه کوم چې نن دې مهم بحث تاسو زموږ پروگرام کې بلنه او مننه راغلی ګډونه مو کوم ودان ډیر تشکر تاسو.
تشکر تاسو نه مننه ډیره زیاته مننه.
وعلیکم مننه.
پاکستان څخه راستنېدونکو افغان ماشومانو ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګزان د مخنیوي واکسین نکېږي. هغه مهاجر کورنۍ چې له پاکستان نه افغانستان ته راستنېږي، هېواد ته له رسېدو سره سم خپل ماشومانو ته د ګزان ضد واکسین وکړي او د فلج له ناروغۍ نه یې وژغوري. زه ډاکټر نسرین اوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه لومړی خبری خبرونه واوریده. اوس د دری همکاران سټوډیو ته راغلي دي. ساسو نمونګه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونې ته د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره غوږ شئ.